السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام 8 بجې شوې دی. ازادي راډیو خبرونه اورېدې. د خبرونه ډېره برخه د ځوان فکر ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې د پاسپورټونو له دفترونو د پاسپورټونو د اخیستو پر ستونزو خبرې کوو. په څو شېبو کې زما همکار اجمل ان وړاندې کوي. خو پایل زنور یاس نوري د دې سات په خبرونو کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې، د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمې ثبات او امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یو همغږي وي. او ښاغلی جیلانی هم د همدې همغږي پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. اعلامیه جیلانی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي پاکستان د امن او باثبات افغانستان غوښتونکی دی. له دې مخکې د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان ځانګړو استازو هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. طالبانو د نن په نوم د خوست یوه سیمه ییزه راډیو د هغه څه په خاطر تړلې چې دوی حقوقي موضوع بلل. د افغانستان د خبرلانو مرکز د دې راډیو د خپرونو پر بندېدو ژور اندېښنه ښودلې او د دې رسنۍ د فعالیت د ژر تر ژره پیلېدو غوښتنه یې کړې ده. د مرکز په یو خبر پڼه کې ویلي چې د طالبانو امنیتي چارواکو نن غرمه مهال د خوست په دوهمه ناحیه کې د راډیو ته ننوتل کارکوونکي وګواښل، تجهیزات او وسایل په زور له ودانۍ وایستل او دروازه یې وربند کړه. د خوست د امنیت قمندانۍ ویان طاهر احرار د خبریالانو مرکز ته ویلي چې دا اقدام د خوست د ابتدایه محکمې د غوښتنې په اساس شوی دی. د هغه په وینا محکمې حکم کړی و چې نن راډیو د ودانۍ کرایه نه مو ورکړي، نو ځکه د ودانۍ د مالک د شکایت پر اساس دا راډیو وتړله. په فراه کې د غرجستان د خصوصي پوهنتون استاد جاوید نورزاد د طالبانو په بند کې د یوې اونۍ له تېرولو وروسته نن آزاد شو. د نورزاد کورنۍ یو غړي چې نه غواړي نومې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه خوشي کېدل تایید کړل. نوموړی په عین حال کې د غرجستان د پوهنتون د محصلانو د چارو مرستیال هم و. ښاغلی نورزاد د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په انګړ کې د استخباراتو لخوا ونیول شو، خو طالبانو د هغه د نیول کېدو د علت په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو استخباراتو په تېرو نږدې دوه نیمو کلونو کې لسګونه مدني فعالان، د پوهنتونونو استادان او د دولتي مؤسسو کارکوونکي نیولي، ځینې یې له لنډې مودې بند وروسته خوشې کړي او ځینې تر اوسه هم ورسره دي. پاکستان په پام کې لري چې د دې هېواد د انتخاباتو په درشل کې ډیورنډ کرښې ته نږدې په خیبر پښتونخوا ایالت کې زرګونه سرتېري ځای په ځای کړي. د پاکستان د سرحدي ملیشو لوی قومندان معظم جان انصاري فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د فبروري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به شاوخوا 15,000 ملیشه ځواکونه خیبر پښتونخوا ته واستول شي. د نوموړي په وینا سربېره پر دې 1,200 ملیشه سرتېري به په اسلام آباد کې او 400 نور به په ګڼمېشت کراچۍ ښار کې ځای په ځای شي، څو له پولیسو سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. فرانس پرس همدارس د سیمې د یوه امنیتي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي په خیبر پښتونخوا کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی او د رایو مرکزونو ته به د پولیسو اضافي ځواکونه هم واستول شي. له بلې خوا د سنا ایالت د اعلی وزیر مقبول باقر دفتر نن خبرداری ورکړ چې د روانو انتخاباتو پر یو شمېر کاندیدانو د حملو راپورونه ترلاسه شوي. هغه په خپل بیان کې ویلي چې ځینې کسان په رڼا ورځ تښتول شوي. په پاکستان کې عمومي انتخابات د فبروري په 8 نیټه په پام کې دي. دا په داسې حال کې ده چې ناامنیو په دې هېواد کې زور اخیستی او د اپوزیسیون مشر عمران خان چې په دې هېواد کې خورا زیات محبوبیت لري په زندان کې دی. ایران بیگانه وخت د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندې وشتل. تهران وایي د عراق په شمال په شمالي ښار اربل کې د امریکا قونسلګری ته نږدې د اسرائیل د جاسوسۍ مرکز وشتل او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز په نښه کړی دی. په اربل کې د چې د نیمه کورواکي کردستان سیمې پلازمېنه بلل کېږي، د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې د امریکا قونسلګری ته نږدې د ایران په توغندوي برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک په یو بیان کې ویلي چې د عراق په کردستان کې د اسرائیل د استخباراتي ادارې یا موساد مرکزي قرارګاه وشتلې ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دوستانو ستړي مشي په ځوان فکر دی خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په ورستیو کې په افغانستان کې د پاسپورتونو په دفترونو یا د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره په هغه ریاستونو چې پاسپورتونه ویشي ګڼه ګوڼه زیاته ده. چاته پاسپورت په اسانۍ رسیږي او ځینو باید اونۍ او وخت تیر کړي او یا په ځینو ځایونو کې د بډو او رشوت ورکولو خبرې هم شوې دي تر څو پاسپورت ترلاسه کړي. په دغه لسګونه زره کسانو کې چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو هڅه کوي ګڼ شمېر ځوانان دي. په تیرو دوه نیمو کلونو کې کله چې طالبان واک ته رسیدلي د پاسپورټ غوښتونکو شمېر هم زیات شوی دی. ګڼ دا خلک پاسپورټونه غواړي تر څو پورې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. دا چې واقعا په افغانستان کې د ځوانانو لپاره شرایط هم دومره سخت دي چې دوی باید په مختلفو لارو باندې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. اولې د پاسپورټونو په ادارو باندې ګڼه ګوڼه ده. د پاسپورټ ترلاسه کول څومره ستونزمنه چاره ده او څنګه کیدلی شي چې هم د افغان ځوانانو ستونزې په وطن کې حل شي او هم د پاسپورټ اخیستل چې هر سړی حق لري اسانه شي، په دې باندې نن له ځوانانو سره غږیږو او له ځوانانو اورو. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو د واتساپ په شمېره باندې زنګ ووهئ. موږ ستاسو د واتساپ تماسونه هم راخلو. همدارنګه ځینو اورېدونکو چې موږ ته یې شمېرې مخکې راستولې دي هغوی ته د ټلیفون له لارې، البته د واتساپ له لارې نه، د ټلیفون له لارې د تماسونو هڅه م کوو، د هغوی ټلیفونونه هم راخلو. یو اورېدونکی د واتساپ له لارې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
همایون ارمانیم د کندهار څخه.
ارمانی صاحب ستړی مشې له کندهار څخه، څنګه دی په کندهار کې د پاسپورټ ترلاسه کول اسانه دي سخت دي؟
د پاسپورټ ترلاسه کول خو نو پاسپورټ لړۍ خو نو شو ده، خو پاسپورټ چې کوم ځوانان ترلاسه کوي خو لړۍ شاید لږ سخت وي. هغه وجه به نو دا وي چې پاسپورټونه باندې رشت دي. یو دلیل زه دا ویلی سم چې دا څو وخت کېږي پر پاکستان باندې لاره بنده ده. دلیل چې زه درته وایم هغه دا دی چې پر پاکستان باندې لار بنده ده. ډېر اړ خلک دي چې پاکستان ته ځي، هغه د دې لپاره چې قربانی حالت وي او یا مریضي وي، نو دې ته اړ دي چې پاسپورټ جوړ کړي. خو دې چونکې پر دروازه باندې بېله پاسپورټ اوسوک نه سي اوستلی، نو زه دلیل دا ویلی سم چونکې دا دلیل نه دی چې څوک د خواري او د دې ترتیب نه برابرېږي.
مننه. تاسو وایئ چې لاغه ورځ نه چې د پاکستان د سپین بولدک نه یا د تورخم نه پاکستان تیریدل د افغانانو په ویزه کړي دي او په پاسپورټ کړي دي، لاغه وخت نه تاسو وایئ چې بیروبار زیات شوی؟
بیروبار زیات شوی دی او دلیل هم دغه دی. دلیل هم یوازې او یوازې دغه دی. زه د پاکستان د سپین بولدک بارډر ته یو هفته مخکې ولاړم، خپله مې بارډر د نږدې څخه ننداره کړې. چونکه بیر پاسپورت ایس یو شخص نس کولای چې پر دروازه باندې واوړي، نو دا بیرو بعد زار سعودي دي چې ځوانان یاد کړی دي، چې هر مسلمان یاد کړی دي، هغه په دې یاد کړی دي چې د چا ډیر ضرورتونه پاکستان طرف پاکستان په دې باندې د پاسپورتونو سلسله دومره زیاته شوی ده.
تاسو فکر کوئ نو چې ولی پاسپورت ترلاسه کول مشکل شوی دی خلکو ته؟ ولی سخت دی؟ یعنی ولی لکه پاسپورت اخیستل په نوره دنیا کې یا په خام پام دی افغانستان کې دوه درې ورځې وخت و فرمه ډ کول دا شیان غوښتل، اوس په میاشتو میاشتو باندې خبرې کیږي، ولی دومره سخت دی؟
دلیل به هم کېدای شي دغه رش وي چې ډیر ګڼه ګڼه او رش دی.
ډیر مننه کوو ارمانی صاحب له تاسو نه. څه سپارښتنه کوئ څنګه کیدلی شي چې دغه ستونزه حل شي؟
سپارښتنه مې دا ده چې حکومت خپل امکانات ورته برابر کړي، خپل ترتیب ورته وسنجوي چې د مسلمانانو ژغ تر ژره واورېدل شي او ژر تر ژر دوی ته د پاسپورټ زمینه برابره شي. او چونکې چې کومې ادعاوې کېږي دا ادعاوې زما په نی سره د نور په نی سره نه زما په نی سره چې دا څوک د بیکاري سزي یا د دې څه دا خو زه خپله غندم.
نو کله د کارین نه زیلکتر لگا د پاکستان ارتیاوی خلک څنګه کولای شي چې بل اخره په خپل وطن ارتیاوی پوره کی؟ افغانان به تر سو پوری مثلا زی پار کار پسې وړو کې مریض به امبار کړي پاکستان ته. په افغانستان کې
د پاکستان ته چې دی زی پاکستان ته چې دی زی غټی لټ بنو چې توا ارتیا دغه دغه ارتیا د چی دی مریضان دي. چونکه چې زه په خبرم زما په خپل قربانو کې چونکه او دوی زنانه دکتر اوشت وی نو کرابت ډیر دی. کرابت په یو طرف په بل طرف کې ډیر دی، نو دغه یو غټ ارتیا ده چې موږ پاکستان ته لرو. بل یو د ډاکټر ارتیا ده کېدای شي چې دا به هم حل شي.
مننه کوم ارمانی صاحب. له کندهار نه وو ویلې چې وروسته لاغه چې پاکستان ته تګ راتګ په ویزا او پاسپورت شو، د پاسپورتونو په دفترونو باندې بیروبار زیات شوی دی. یو شمیر نور خلک بیا وایي چې په افغانستان کې بیکاری ده، بیروزګاری ده، د ځوانانو لپاره کار نشته دی او ګڼ ځوانان له هیواد نه د کار روزګار پر لټه باندې پاکستان ته ځي. همدارنګه د ناروغانو د انتقال مسله بله ستونزه ده چې په افغانستان کې د درملنې امکانات نشته. یو شمیر نور کسان بیا وایي چې د طالبانو د حکومت پرله پسې فشارونو اړ کړي دي او له ځوانانو نه په دې خبرونه کې چې ولې ځي له افغانستان نه او څه وایي. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ
اوریز ما را
واوره مې مهرباني وکړئ.
عبدالحد نیمروز ولایت خبر
ستړی مشي. عبدالحد له نیمروز ولایت څخه. په نیمروز ولایت کې پاسپورټونه خلکو ته ورکول کیږي په ولایت کې؟
خیر سي، په نیمروز ولایت کې پاسپورټونه ورکول کیږي خو څه ځنډیږي.
لکه څومره ځنډیږي، څومره وخت نیسي، څه خل پروسه ده؟
تقریبا چې پیسې تویلې او داسې پاسپورټ بیا د تراړي شپږ میاشتې وو، پنځه میاشتې وو، تر څلور میاشتې پورې دومره وخت نیسي. نو یوه ستونزه خو دا ده،
نو چې د چا پاسپورټ په کار وي حتمن به عاجل په کار وي، دومره وخت انتظار کولی شي.
اونو چې یو چاته مریض پروت په کور کې، نو بهر کې وي، یا ایران ته، یا پاکستان ته، یا درنو ته، یا درنو، نو هغه مړ کېږي بارونه تر دغه ښه دی عاجل پاسپورټ په کار دی په دا وخت.
دا راته ووایه چې نیمروز له ایران سره په سرحد باندې پروت ولایت دی، ګڼ خلک ایران ته ځي، ګڼ افغانان ایران ته ځي، نیمروز ته بیرته مراړول کیږي او د نیمروز له لارې نه ځینې یولام روان دي په قانوني او غیر قانوني لارو ایران ته وړي. دغه خلک د څه شي په لټه دي؟ وایي زیاتره یې ځوانان دي، چیرې ځي دوی؟
او زیاتره خو ځوانان دي. زموږ په افغانستان کې حکومت تقریبا شل کاله په بل فکر و، په بل عقیده و، په بل دغه و. دا هغه ځوانان روان دي اوس د نور ملکو ته چې د هغه حکومت روزلي مثلا، یا داسې شرایط دي چې هغه د دې حکومت سره نه وي جوړ، د اوسني حکومت سره. دا ځوانان
نو کار او ډوډۍ او روزګار، کار او ډوډۍ او روزګار هم پخواني حکومت روزلی دی. یعنی خلک کولی شي چې پرته له روزګار نه عمر تیر کړي، ژوند
وکړي.
زه تاسو غږ اورم، وایم که یو سړی کار نه لري، روزګار نه لري، نو هغه به څه کوي وطن کې؟ اورم دی د ما بیرته غږ نه اوري، مننه. بل اوریدونکي ته ورځو په واټساپ کې را سره وصل دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. خله ده خبرې.
وعلیکم السلام. ستړی مشي، اورو له کوم ځای خبرې کوي؟ نوم راته وایي.
ایرسی ژوندۍ دی وید مرجان ظاهر زوی ما له خو سولایت څخه.
ستړی مشي ظاهر زوی صاحب، له خوست ولایت نه. دا راته ووایه چې موږ خبرونه نن په دې کوو چې ولې په پاسپورټونو ادارو باندې بیروبار دی، ولې په دې کې ګڼ شمېر ځوانان دي، او ځوانان چیرته ځي، څه غواړي چې پاسپورټ ترلاسه کړي؟ د ټلیفون قطع شو. دوستان د موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:00 نه بیا اورېدلی شي. موږ په ځوان فکر پروګرام کې په دې غږیږو چې ځوانان له افغانستان نه ولې وځي، او ولې د پاسپورټونو په ادارو باندې بیروبار دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ تاسو غږ موږ اورو.
فایل کې مې اړیکه کته شوه ظاهر زوی مال خوښ نه.
مهرباني وکړئ، د ما پوښتنه خو به موریدلې چې ما پوښتنه مو واوریدله. ما درنه وپوښتل چې ولې ځوانان له افغانستان نه وځي، او د پاسپورټونو په ادارو ولې بیروبار دی؟ تاسو فکر
مننه خا ایرسه دا چې لومړی ځل مې هم ده، خو بالکل ستاسو دا موضوع چې راخستی مون مجبور شوم چې زه هم زنګ درته کومه او وخت پیدا کومه. رښتیا هم چې زیات بیروبار دی په پاسپورټونو باندې، نو یقینا په هیواد کې دومره زیات مشکلات نشته لکه څومره چې زموږ ځوانانو راخستی ده. الحمدلله اوس هغه ځوانان چې تعلیمی کړی نو هغې ته الحمدلله زما زیاتو ملګرو ته دندې رسېدلې دي او خپلې دندې کوي. دا چې پیل خل په پاسپورټونو زیات بیروبار دی او پاسپورټونه په شپږ اوو میاشتو کې رښتیا خبره ده زیاتره بیماران لري، هغه غواړي چې ایران ته او داسې نور هیوادونو ته لکه پاکستان ته خپل بیماران ورسوي خو نشي کولای، ځکه اوو میاشتو کې موږ ته یو پاسپورټ نه راخېږي. هغه چې څومره پیسې ولګو څومره
ولی تاسو فکر باندې د پاسپورټونو د ویش دغه پروسه سلو ده، ولی ورو ده، ولی خلکو ته په وخت پاسپورټ نه رسیږي؟
او بالکل صحیح خبره، صحیح پوښتنه دی وکړه. دا چې کله نا کله پریخه داسې دی وشي چې کار نه کیږي، کله نا کله موږ ته پاسپورټونو باندې کار نه کیږي، وایي بل میاشت کې راشه اوس په دې باندې کار بند دی. نو زه زیات لامل دا ګڼم چې موږ ته کار نه پیږي، کله نا کله نو اوس بیا پروسه سٹارټ شوی ده، خو هغه اووه میاشتې شپږ میاشتې ټایم راکوي. نو یقینا موږ ته دقیق خبره نشي چې ولې دومره وخت ونیسي. زه بیماران لرم، رنځوران لرم، نو داسې خو نه ده.
دا راته ووایي چې دغه د مریضانو او بیمارانو ستونزه د پاکستان ته د خلکو تګ راتګ یوازې په دې خاطر دی که نور سببونه هم لري؟ ولې خلک ډیر زیات ځي؟ مخکې واورېدونکي وویل چې پاکستان چې له کومې ورځې نه دا د ډیورن له کرښې نه اوښتل په پاسپورټ او ویزه کړي دي، دغه بیروبار زیات کړی دی. خلک چې شته ځي اخواته، عام افغانان څه کارونو پسې ځي، څه غواړي؟
او بالکل، دا چې زموږ بسیواد ځوانان ډیر دي هغه په غلط لارو یعنی په قاچاق باندې، نو بالکل موږ سوداګري د پاکستان سره زیاته ده. هغه تیره ورځ موضوع علاقه پاکستان نه زموږ هغه سوداګر نه پریښودل چې پاسپورټ او ویزه یې نه درلودله. نو بالکل
دې اوریدونکو ټلیفون قطع شلو، د ویل چې پاسپورټونه په ډیر ځنډ باندې خلکو ته ورکول کیږي، یو موضوع اختیا په افغانستان کې دغه کسانو لپاره چې پاسپورټ اړتیا لري، هغه پاکستان او نورو بهرنیو هیوادونو ته د ناروغانو د لیږد مسله ده. که څه هم په افغانستان کې ګڼ روغتیایي مرکزونه شته دي، خو لا هم سخت ناروغان او ځینې پیچلي ناروغیو لپاره خلک ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان ته ځي. دا ستونزه نه په تیرو شلو کلونو کې په بشپړه توګه حل شوه او نه اوس حل ده چې د افغانستان دننه خلک وتوانېږي چې خپله درملنه وکړي او ګاونډیو هیوادونو ته د درملنې لپاره په هر ناروغۍ کې احتیاج نشي. یو بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلام علیکم، محمود الله وسال د پروان ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم.
ستړی مشي وسال صاحب د پروان ولایت نه، موږ په دې غږیږو چې د پاسپورټونو په ادارو باندې ولې بیروبار دی، ولې په دې کې ډېر شمېر ځوانان دي؟
مننه کوم، یو سلام تاسو ته، یو سلام د ازادي ټولو کارکونکو ته، او یو سلام هم اوریدونکو ته. زه به راشم د خپل نظر به ورکم. زه چې څونه فکر کوم، دا دوه خبرې دي. اوله خبر خدا چې دلته په افغانستان کې کاروبار نشته ده، له دې وجې نه خلک غواړي چې پاسپورټونه واخلي لاړ شي خارج کشور ته. او بله خبر څه ده چې دلته افغانستان کې څومره دا تنکي ځوانان دي، دوی ته حکومت توجه نه کوي او خاصه توجه نه کوي، وظیفې نه ورکوي، نو دوی مجبوره کیږي چې لاړ شي پردي هیواد ته کډوال شي.
د پاسپورټونو ویش ولې دومره ستونزمن دی؟ ولې فکر کوي په افغانستان کې یو سړی ډیر په اسانۍ نشي کولی؟ بیخي ته یو لوی کاروبار جوړ شوی دی. یو سړی چې پاسپورټ واخلي دومره خوشحاله یي چې لکه لوی لوی یو شی چې ترلاسه کړي. پاسپورټ خو د یو چا حق په یو هیواد کې لکه تذکیرې غوندې اخیستلی شي. ولې په افغانستان کې د پاسپورټ اخیستل ستونزمن دی تاسو فکر؟
بالکل، دا هم ډیره جدي ستونزه ده د افغانستان خلکو لپاره، ځکه چې پاسپورټ اخیستل خو د هر وګړي د هر شخص په حکومت باندې یو هغه د پریکړه ده چې باید دوی پاسپورټ ورته ورکړي. نو نه پوهېږم دوی د پاسپورټ ورکول ډیر جدي نیولی دي، پاسپورټ داسې په اسانه خلکو ته نه ورکوي.
دا راته وایي چې خپله څه کار روزګار کوي دا اوس لکه د یو افغان په توګه د ژوند په وطن کې څنګه دی یعنی کار شته روزګار شته د خپل ځان په اړه کدی راته ووایي
یا رازه خو فعلاً سی ما محصل ما د پوهنځی کمپیوټر ساینس خپل بیکار ما وظیفه نه لرم تقریبا اتم سمستر کې ما نو کاروبار نشته دا افغانستان کې نو خلک ډیر کوشش کوي چې پاسپورت ترلاسه کړي لاړ شي ایران ته ایران کې کار وکړي بیا نور مغې خواته پسې استاسته لاړ شي دلته کاروبار نشته نو ژوند
فکر کوي چې ته چې په اتم سمستر کې خو کم وخت دی فراغت ته پاتې دی چې فارغ شي څه زمينه دي کار ځان ته ګوري کمپیوټر ساينس په برخه
یار داسې خاص خو چینل لیدل کېږي نو زه تقریبا یو سمستر مې پاتې ده ان شاء الله چې پانتونونه اوس فعلاً بند دي چې خلاص یې خپل درسو ته به ادامه ورکړو خو نن نشته وظیفې داسې خاص وظیفې نشته افغانستان کې د افغانستان وضعیت ګډوډ دی وظیفې نه پیدا کېږي
ډېر زیاته مننه کوو له پروان نه د اورېدونکو کورم آباد بل اورېدونکو ته ورځو څوک او له کوم ځای خبرې کوي
نوم حکیم الله حکمل دی د خوست ولایت څخه
حکمل صاحب له خوست ولایت نه ستړی مشي موږ په دې غږی ګوچی اول خدا د پاسپورتونو په ادارو بیروبار ولیدې او بیا ولې په کې کل شمیر ځوانان دي دوی چیرته ځي
لومړی خو تاسو خپلو ټولونکو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي شروع وایي دلته خو بیروبار اول خو چې موږ د دولت خبرو وګورو دوی وایي چې د پاسپورتونو کمبود یا د کومه پروسه چې د پاسپورت چاپول موږ نه لرو نو ځکه بیروبار دی او بلې خواته هغه ځوانان چې زیات ځوانان دي او پاسپورت ته بدونه یادونه هم کوم چې د پاسپورت څخه اوس یو لوی کاروبار جوړ شوی دی که وګورئ دلته یو پاسپورت باندې زر او پنځلس سوه ډالر هم خلک ورکوي تر دې چې د دوو زرو ډالرو پورې تر څو دغه واخلي او دوی خارج هیوادونو ته لاړ شي او دغه کې بیا اکثر ځوانان دي او له ځوانانو څخه چې موږ پوښتنه کړې یا ډېرو ځوانانو سره زه ناست یم چې هغوی ولې ځي له وطن څخه هغوی وایي چې په کومې ادارو کې فارغ وي له پوهنتون څخه ځینې داسې وي چې له طب پوهنځي څخه یعنې د ډاکټرۍ څخه فارغ دي دوی هم له وطن څخه ځي دوی وایي دلته کار نشته یا چې موږ کومې ادارې ته ورشو خپل سندونه ور وړو دوی موږ ته کار نه راکوي وایي چې یا ستګیر نشته یا د سینور کومې خبرې وي نو د دې په مقابل کې دوی کار نه ورکوي بلې خواته دولت دا وایي چې نه موږ هر چا ته کار ورکوو هر څوک چې دلته وغواړي کار کولی شي خو دغه یو طرف ته دغه مشکل هم دی چې ځوانان ځینې ځوانان له عشق ځي او ځینې ځوانان بیا واقعي توګه دلته کار نه ورته ملاویږي او روان دي
واکن په یو شی باندې چې بیروبار زیات شي د کې شک نشته دی چې په یو ناڅاپي توګه په افغانانو کې د پاسپورت اخیستلو تقاضا زیاته شوې ده او په دې کې شک نشته چې ګڼ ځوانان له افغانستان نه دی وتلو دی او خی امداد دي سبب شوی چې دغه د پاسپورتونو اداري رسیدګي نشي کولای چې ټول خلکو ته پاسپورتونه ورکړي د تاسو فکر باندې د خپل ځان پاړه باندې کراته وای وس یو ځوان ته لوسته یا نه لوسته ځکه د افغانستان ټول ځوانان لوستیم نه دي زیاتره نه لوستیم دي څنګه د اقتصادي او کاري شرایط لکه یو سړی یو شل کلن ځوان دی په اسانۍ باندې کار پیدا کولای شي روزګار پیدا کولای شي په سختۍ پیدا کولای شي څه نه پیدا کیږي ورته څنګه دی
زما فکر دلته حاول به کارم اوس وخت به شتون نه لري ځکه کو ګورو بیشی دلتا کارونه چې پوخا یا لدی مخ کی و هغه اوس نشته ځکه زیات هغه ځوانان زوینم چې به روزګار دي ځینې داسې ځوانان چې به لفانتونونو فارغ دي زدا وایم چې دوی د دند او د هغه خو ورتیاوی لري خو بیا په خپل کورونو ناس دي او چې دند او ریاستونو ته تللی دي هغه ته د کینګ ورتیاوی شوی دي تاسو کار نشي کولای نو دا خو هغه د ځوانانو مشکل به زدا ځکه وایم چې نیوی دا به د دولت مشکل وي چې دولت په دغه برخه کې ځوانانو ته کار برابر کړي ترڅو نور هیوادونو ته قاچاق باندې لاړ نشي او په نور هیوادونو کې تاسو خپل ځکه هر څوک دا غویني چې په زرهاو ځوانان په نور هیوادونو کې وژل کیږي په دلارو کې په قاچاقي لارو کې نو تر ټولو لوی لکه همدغه د چدل ته کار نشته نو ځکه ځوانان لدی ځایږي
د خوست په اړه راته وایي د خوست زیاتره خلک په خانه په دی عربي هیوادونو کې کار کوي او په ورستیو کې د خوست خارم په ورستیو شلو کلونو کې ډیره زیاته وده وکړله او په اصطلاح ساختمانونه ودانۍ او شرکتونه او کاروبارونه پکې پیدا شوه وس طالبان عموما وای چی نړیوال بندیزونه د دې سبب شوی دی چې کاروبارونه کم شي او د خلکو لپاره دغه کار فرصت کم شي. د نننه په خوست کې وس داسې کاروبارونه شخصي شرکتونه یا بهرني شرکتونه شته دي چې خلکو ته د کار فرصتونه ورکوي یا ځوانانو ته یو 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 بوختیاوي برابرۍ؟
د خوست پاړه خوست کو داول سره کنه دوی د افغانستان زیات خلک د خوست دي په بهر ملکونو کې دي او خوست نه د نورو په نه د جوشو ځکه د دې خلکو په نور کې مزاري کړي دلته دوی خپل ګټه راوړي ام دلته دا په خوست پر آباد کړي یا جوړ کړي دي. خو دغه شرکتونه تر اوسه نه تر سترګو کیږي چې دوی دلته ګڼو ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي.
یو بل پښتنه بم در وکم زیاتره خلک چې پاکستان ته زی وای مونږه د ډاکټر لپاره سو په خوست کې یا د کوم سیمونه چې ته خبري ضرور نه دی واځي د خوست پاړه باندې دغه کلینیکونه او روغتیایي اسانتیاوي څومره دي چې خلک د دې په ځای چې پاکستان ته لاړ شي ولې په همدې خپل وطن کې د درملنې او دغه شرایط څنګه دي؟ ځکه زیاتره خلک مریضانو ته پاسپورټونه غواړي.
بالکل زیاتره خلک مریضانو ته دلته کوو ګورو د مشکل د دوا دي نه د بغه ځکه دلته خپو مجاز ډاکټر صاحبان لرو خپو ډاکټر صاحبان لرو خو مشکل د دوا دی او خلک د دې د وجه چې دلته دوايي سم دوايي نه د زکه دغه دوايي چې ګمرکونو راتريږي خو اوس وخت اسلامي مرد دغه برابر کړی دی چې د خلکو هغه وکي نو دغه مشکل د دوا دی چې دلته دوا راځي او هغه دوا بستیخه دوا نه وي چې کوم ډول باید جوړ شي وای دی او ناروغ لپاره امغه ډول نه وي نو د دې د وجه خلک کوخه کوي چې پاکستان ته لاړ شي.
ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه چې له خوستم زنګ وهلې او کورم آباد بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام خبرونه تستړې مشه
مننه ورور دا نظر مو دې
مهرباني مهرباني
نه ژوندۍ وسته چې څه ورور مزر مشه دې غټ مني کړ
سلامت اوسې موګه په دې غږ کې
مننه نه مننه نظر دې ورور
وایا 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 زه خبرې نو کوم چې بیا دې تا خبرې قطع کیږي مهرباني وکړه وایا نظر دی وایا
مننه ما هو یل در پاسپورت موضوع د زما خپل ملګری دی دلته دلیر ورته کو سره غل د کندهار کې دغه پوانتون وای لیک شهر کندهار شهر کې پوانتون وای خوشاله دي ماکس تقریبا وسی یو دوه نفر فارغ سی ول نو ولای امارات په شد نو ګمارل ول دای په تو خبر د خلک غی چې ما وظیفه نور پیدا کی مثال چې جره نست یا کله دار کما یا ریواج د غابله کمه دا خبره بالکل غلطه ده او کوم ځوانان چې پاسپورتونه جوړی چې بهر ملک ته ځاغه ټوله مخبل کینن مخبل شخصي ملګری دی دا غوزه کله ولو به ایران ته تللی ولو نو تقریبا پنده میاشتې تیر کړي ولې په کاچاک باندې تللی ولو دا خاص نن شپه ژمه ته کومه د شکور ته غلی دی مخشتنه جنوک مال څه پیسې شي راوي بهره ولیا کله مردګوانی کوي اله د وسیه کولته نو ځوانان سم دا پیغام چې دلته خپل هیواد کې پاتې سي او د نو خپل ذکر وکړي په ځای کې چې نن امارات وظیفې ورکړي نو خپل ګری دی د دې وظیفو کې دی
نه وظیفې خو به ځینو خلکو ته په ماشونو کې ورکړي خو مخکې ځوانانو ول چې بیکاری زیاته ده یعنی ټول ځوانانو ته وظیفې نه پیدا کیږي روزګار نشته دي نو خلک چې ایران پاکستان او نور ملکونو ته نه ځي چیرته به ولاړ شي مننه کوله تاسو نه یو بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني څوک لکم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم کریمایم د کابل نه تاسو سره پړی کیم
کریم جان ستړي مشي مننه کوم زخه چې په دې دومره خبرونه کې د خزو پاستاز ولې باندې یو چا څنګه ولې لا افغانستان نزوانان په تیخته کې دی علت څه دی تاسو فکر
تر هر څه مخکې بلاو ګرځیدل چې زموږ ځوانان ته خارج د سخکاری چې یعنی له تصور نه اوچت ځای وټخکاری دا د دې 22 ګرځي چې ځوانان تشویقي دویمه دا چې دلته بیکاری دا کاری زمینی نه دي مسایدي کاغه ځوان انجونو ته دي نور ځوانانو هلکانو ته دي عسکری زمینې نه دي مسایلې، هر څوک غلا ته مجبوریږي، هر څوک د پیسو په برابر کې قتل کولو ته مجبور کیږي، یعنی له هر حد دلته وزي. او دوی فکر کوي چې خارج کې کارونه دي او روزګار د ژوندۍ پاسل کې عمل ته جوړیږي، نو دوی د دوی د فکرونو مشکل دی. البته هغه هر ملک ته ځي، نو یګانه دلیل دا ده چې دلته بیکاری ده. کچې دوی ته کاري زمینې مسایل شي او ټول په کارونو باندې بوخت شي، نو هیڅوک هم پردي هیواد ته زړه نه ښه کوي.
کریمه جانې، کارونه او روزګار خو داسې پراخیږي چې بیلابیل ادارې د ټولنې بیلابیل غړي کار وکړي، او په اصطلاح هغه د اقتصاد یو څرخ چې ورته وایي هغه وڅرخیږي. ملګري ملتونه او نړیوال سازمانونه اټکل کوي چې یوازې د ښځو په کار باندې بندیز په افغانستان کې لوی اقتصادي تاوان خلکو ته اړولی، ځکه سلګونه زرګونه داسې ښځې وي چې د کورونو لپاره کار کوو. د دې په اړه باندې راته ووایي چې دا څومره یو
کورونه دي. اول که زه خپله تاسو ته ووایم، نو زه خپله محصله یم او د دې په څنګ کې د اقتصادي مشکلات هم لرم او زه سخت کار کولو ته ضرورت لرم. مګر بدبختانه چې دلته د ښځو پر مخ باندې کاري زمین د کاري د وظایف چې دي بندې، نو زه نشم کولای چې زه کار وکم او زه خپل ژوند مخکې بوزم. حتی که پوهنتونونه شروع شي او وظیفې بندې، نو زه نشم کولای چې خپل د پوهنتون فیس برابر کړم، ځکه اقتصادي مشکلات دلته زیات دي. او بل دا چې ډېری کورونو کې داسې دي چې هغوی نارینه اولاد نه لري، پلار نه لري، یتیمان دي که نه، او دا ټول شاید یوې ښځې یا هغه مور یا که هغه مشره اولاد یا کومه جنۍ پکې، نو هغوی اړ دي ته دي چې کور ته رزق نفقه راوړي. اما دا چې کاري زمینې نشته دي، وظیفې بندې شوې دي، نو هغوی هم په کور دي. نو دغه دلیل ده چې اقتصاد ته ډېر ضربه ورکړی.
تاسو ویل چې ځینې خلک د خارج په اړه باندې یو تصور لري او هغې پسې هم ځغلي، او یو بله علت دام دی چې په افغانستان کې دننه بیکاریم ده. داسې څوک پیژنئ چې خارج ته تللی او بیرته چندان نتیجې ته نه رسیدلی، او اقتصادي ستونزې د خپلې کورنۍ نه حل کړي؟
زیاتره چې هلته تللي دي، نو په رښتیا هم یعنی که نور نه یي داسې ښه وظایف، خو هوټلونو کې کار کول همداسې نور دلته خپل مشکلات حتما کمایي. که پوره حل نه کړي نو کم کړي حتما دي.
دا راته ووایه چې که یو سړی ډېرې دومره پیسې ولري چې په هغې باندې بهر ولاړ شي، نو که افغانستان کې همدغه پیسو باندې سرمایه ګذاري وکړي، کولی شي چې یو کاروبار روان کړي؟
ولې نه کېږي؟ دلته کېږي، ځکه چې کولی شي د همسایه هېوادونو څخه داسې څه افغانستان ته وارد کړي، یعنی وړوکی تجارت شروع کړي. دلته په 5000 ډالر هم که څوک ولري کېږي.
ورسته پښتنه د تاسو فکر باندې که ښځې او نجونې د کار کولو اجازه ولري، په مجموع کې به په افغانستان کې دغه اقتصادي وضعیت چې ټول ته شکایت کوي، دې سره څه مرسته وکړي؟
نو ډېره مرسته کولی شي، ځکه یو متل لکه نه وایي د موافق سړي تر شا د یوې موافق ښځې لاس دی. نو که د هر ځوان تر شا په افغانستان کې یوه ښځه مودرېږي او اوږه ورکړي، نو زموږ اقتصادي مشکلات 50% حلېږي، ځکه د یوې ټولنې 50% برخه چې ده هغه ښځې تشکیلوي، او هیڅ ټولنه بغیر له ښځې څخه پیشرفت نه شي کولی په هیڅ وجه باندې، ځکه ښځه د کور 50% برخه تشکیلوي، د ټولنې تشکیلوي، او د یو هېواد هم تشکیلوي.
ډېره مننه کوو، ډېره مننه کوو کریمه جانې چې زنګ مو ووهه. موږ په دې هیله یو چې تاسو بیا هم د موږ په خپرونو کې په دغسې بحثونو کې ګډون وکړئ، تر څو پورې د موږ په خپرونو کې د ټولنې د نیم قشر یا نیمې برخې ښځو غږ هم واوسي او هغوی هم خپلې خبرې وکړي. له تاسو منندوی یو. د نورو خپرونو کې هم د ګډون په هیله یو، او له نورو ښځمنو نجونو او ښځو هم غواړو چې وخت نا وخت موږ په خپرونو کې ګډون وکړي، خپل نظر، خپل لورې دې مسایلو په اړه شریکي، څو هغه کسانې واوري چې په دې برخه کې بدلون راوستلی شي. کورم آباد بل اوریدونکي ته ورزو، مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
سلام، نوم جمیل او د کابل ولایت سبز ولسوالۍ
څخه. جمیل جان، ستړی مشي له دې سبز ولسوالۍ نه. موږ په دې غږیږو چې ولې په پاسپورټونو ادارو باندې بیروبار دی، او ولې په دې ډله کې ځوانان ډېر دي، په دې کسانو کې چې غواړي پاسپورټ ترلاسه کړي او له هېواد ووځي؟
بس د یو ځوان په هیڅ بر سره زه په دې وغږیږم چې په پاسپورټونو کې ډېر بیروبار د ځوانانو په دغه وجه باندې دی چې په افغانستان کې ځوانانو ته داسې د کاري فرصت زمینه نه ده برابره شوې چې ځوانان وکولی شي په افغانستان کې یو خپل کار کسب وکړي، خپل کور ته یو حلاله نفقه پیدا کړي. نو په دغه خاطر باندې د پاسپورټ په ریاست کې یا په دغه کې د ځوانانو ډېر زیات دي.
مخکې یو اوریدونکي له کندهار نه زنګ واهه، هغه بیا وویل چې نه دا خبره نه درسته ده، دلته خلکو ته کارونه شته دی، روزګار شته دی. تاسو هم له د افغانستان له مرکز نه د سبز تقریبا مرکز ته نږدې کابل یوه ولسوالي ده، د هغې ځای نه زنګ واهي، څومره له دې سره موافق یې چې په اوسني دولت او حکومت کې هم خلکو ته کارونه شته او نور هم خلکو ته د کار زمینې خصوصا ځوانانو ته برابرې دي، او هغه وویل چې دغه ځوانان د ساتیرۍ لپاره بهر ځي؟
کوم ساتیری د پاره بهر لزی؟ زه په د یو ځوان په حیث باندې په تیر جمهوریت کې ما وظیفه کړې ده په اردو کې، نو ځکه هر وزارت کې وغواړم که هر یو ځای کې وغواړم ما نشي کولی چې واخلي. تاسو وایئ د تیر نظام خلک استه، موږ ته په دې وزارت کې یا په دې دولت کې هیڅ قسمه وظیفه نشته چې موږ وظیفه وکړو. زه وزارت په وزارت ګرځېدلم، ریاست ته ګرځېدلم، تر ولسوالیو پورې تلم، او تر ننه پورې ماته هیڅ کار زمینه نه ده برابره شوې. او په افغانستان کې زما داسې وس نشته چې زه ځان ته خپل یو شخصي کار شروع کړم، یو سبزي ګاډی والم، یو بل څه کسب روزګار شروع کړم، دلته کور ته یو رزق وګټم.
شخصي کارونو پیدا کول څنګه دي؟ د پخوا په مقایسه باندې وس وضعیت څنګه دی د وړو شخصي کاروبارونو چې خلک کوي؟
نو شخصي کارونه مثال څوک سبزي ولګي، یو دکان کې کار وکړي، دیړي وکړي. د افغانستان عموما د ټولو ځوانانو لپاره د افغانستان وضعیت په ځوانانو ډېر خراب شوی دی، په ځوانانو ډېر بد تاثیر کړی دی چې هیڅ یو ځکم داسې یو څوک نشته چې وایي چې زه دا کار مې وکړلو، زه ورته خوشحاله یم. خو چې چېرته موږ ناستې د ځوانانو سره ناستې په دې تشویش کې، په دې ټینشن کې، یعنی کار روزګار نشته دی، خیر که د عمر خوړلو خو عمر راسم خوړلی دی، موږ خو ځوانان یو، نو موږ د خپل راتلونکي لپاره اندېښمن یو چې موږ څه وکړو، ولې زموږ په افغانستان کې داسې یو وضعیت په موږ راغلی دی.
دا راته ووایه چې ولې د پاسپورټ اخیستل ستونزمن دي په افغانستان کې؟ آیا یو سړی کولی شي چې وغواړي پاسپورټ واخلي؟ ته خو حتماً معلومات لري، دوستان دي یا خپله د پاسپورټ اخیستلو هڅه چې څوک کوي څه پروسې سره مخ کیږي؟
پاسپورټ به زه واخلم، پاسپورټ به دومره مشکل ونه لري. پاسپورټ نه شوی دی په کاغذي ورقو پاسپورټونه ورکول کېږي، خو که پاسپورټ موږ واخلو نو موږ ته څوک کملک ویزا نه راکوي، سفارت موږ ته ویزا نه راکوي. په میاشتو میاشتو، په کلونو کلونو، که د ایران سفارت یې، که د پاکستان یې، که د ترکیه یې، که بل دي، یعنی موږ دومره مجبوره شوي چې موږ د یو بل هیواد جنگ دپاره ځان آمده کړو، زه لاړ شو یو بل هیواد کې وجنګېږو چې موږ ته تنخوا راکړي دی. زه په افغانستان کې داسې وضعیت نشته دی، زه په د خپل ژوند باندې دومره تنګ یم، زه یم چې روس ته لاړ شم، اوکرین ته لاړ شم، یمن ته لاړ شم، چې زما یو 10,000 روپۍ تنخواه چې زه کور ته راولېږم او زه پې دا کور کې خویندې ورونه وساتم. زه د 4 خویندو سرپرسته او یو مې مور ده او 3 واړه ورونه دي، نو زما د خپل ژوند زندګي دومره ګډه وړه ده په افغانستان کې. هیڅ اندېښنه م ورته ډېره لرم چې زه څه وکړم، څه وکولی شم په افغانستان کې، هېڅ نه کېږي.
ډېره مننه کوو، موږ درته هیله کوو چې د خدای دې د افغانستان ټولو ځوانانو ته کاري فرصتونه پراخ کړي او په سکون دې ووسي. بل اورېدونکي ته ورځو، له ده به هم واورو چې دی په موضوع باندې څه نظر لري. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستړی مشي؟
شیر یما د کونړ ولایت څخه مې اړیکه نیولې. محترمه، تاسو ته سلامونه او تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
د کونړ ولایت څخه شیر ستړی مشي، د تاسو نه به دا واورو چې په پاسپورټونو ادارو باندې ولې بیروبار زیات دی، ولې په دې کې ډیر ځوانان دي، ځوانان چیرته غواړي چې لاړ شي بل اخره، او ولې؟
نو د ولې علت خو محترمه ټولو ته معلوم دی، که څوک په خارج کې او څوک په داخل کې. بل ورځ ما یو عریضه وړې وه یو ادارې ته تللی وم، نو په دغه اداره کې یو رئیس ناست و چې دغه رئیس د عریضې د لوستلو توان نه درلودو. نو ما ته ویل چې دا عریضه ته ما ته ووایه چې په دې عریضه کې څه لیکل شوي چې زه پې بیا تا ته امضا وکړم، یا درته ټاپه ووهمه. نو د 2 لسم والا، د 4 لسم والا، د 5 نفرین چې دی هغه په کور ناستی، او د وادي مدرسې سند لرونکي چې حتی هغه لیک لوس نشي کولی هغه په ادارو کې ناست دي. او یو اورودیم کې چې وویل چې مثلا دا د چکر د پاره ځي ګوره وطن چې دی دا مور ده دا هر چا ته خپل وطن کشمیر دی دا اوس زه لګیا یمه د وطن خاوره م چې کوم نو وطن څوک د چکرو د پاره نه پرېږدي دا د واقعیت لرې خبر ده. په ادارو کې داسې کسان ناست دي چې هغه نالوستي دي هغوی حتی د یو عریضې لوستلو وړتیا نه لري نو ځوانان ناهیلي شوي دي پاسپورټونو باندې ځکه بیروبار دی. یو پاسپورت په $1,000 تمامېږي په $1,500 په $1,500 او بیا چې پاسپورټ هم واخلي نو ویزې مشکلې چې ویزه په ونه لګې نو پر پاسپورټ بس وکړي ویزه په $1,200 په $1,500 د پاکستان ویزه ده.
دا ویزه هم پې واخلي خلک ولې له وطن نه ولاړ شي؟ تاسو دې ادارو خبره وکړه. ادارې یوازې د دې دپاره نه دي چې کار پکې اهل کار ته وسپارل شي بلکې که اهل کار خلک پکې ناست وي هغوی کولی شي چې د ځوانانو لپاره نور کاري فرصتونه جوړ کړي د هیواد اقتصاد برابر کړي او داسې یو هیواد جوړ کړي چې په هغې کې خلکو ته روزګاري او کاري. نو ته د خپل ځان په اړه زه نه پوهېږم چې څومره راته ویلی شي د اوس کار روزګار لري نه لري څه تمه لري څه هیله لري؟
نو اوسني حالاتو ته خو چې ګورو تمه او امید خو صفر دی. ما کار درلودو شخصي تجارت مې کوو کوچنی تجارت مې کوو په تیر وخت کې زما تجارت چې وو ډېر منفي اثر یې پرې وکړو بیا مې بل کوچنی تجارت شروع کړو. خلک دومره اوس توان نه لري چې ځان ته یو مړی سپوره ډوډۍ واخلي نو هر څوک چې تجارتونه شخصي شروع کیم دا بیرته پټ.
ما غوښتل چې له تاسو نه په همدې اړه باندې وپوښتم. یو خو دا دولت کې وظیفه او کارونه دي زیاتره خلک چې وایي چې کار هغوی په دولتي ادارو کې د کار خبره کوي خو په مجموع کې هم په یو هیواد کې چې کاري شرایط او اقتصاد ښه وي ضرور نه ده چې سړی دولت کې دنده ولري تجارت کولی شي د یو بل شرکت سره د مامور کارګر په توګه کار کولی شي. مختلف شخصي کاروبارونه وضعیت څنګه دی؟
شخصي کاروبارونه هم بیخي په ټپه ولاړ دي. کم شرکتونه او کمی کارخانې او فابریکې چې مثلا په مرکزونو کې وي هغه اوس تقریبا 15-18% په ټپه درېدلي دي ځکه یو داسې ملک دی چې نه رسمیات لري نه د چا سره ورکړه راکړه لري نه قانون لري. قانون اوس نشته دی. موږ په کم قانون باندې چا سره معاملې وکړو؟ کم قانون دی. اساسي قانون نشته. عمری قانون او د شریعت قانون خود سی نه لکه دا اوس چې روان دی هغه کې خو حق حقدار ته سپارل کیږي عدالت تامینی په هغه وخت کې چې عمری عدالت او حتی یو 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 حیوان د بل پټی شوتله نشو خوړل نو دا اوس عدالت دی لکه دا اوس چې پیلن په افغانستان کې حاکم دی. نو وضعیت د افغانستان خو په حال ډیر خراب دی او امیدم نشته دی.
نو دوی لکه په سر کې له کندهار نه یو اوریدونکي ټلیفون کړی و هغه ویل چې نه دلته یو مثال هم ورکړ چې له وردګو نه څوک له پوهنتون نه فارغ شو له دندې ورکړلې. یعنی دا نه مني چې د ځوانانو په مقابل کې تبعیض کیږي په کاروبارونو او پټاکنو کې. تاسو بیا برخلاف د شاهدې آیا ځوانان هغه څه چې غواړي هماغسې کار ورکول کیږي لږ تر لږه تبعیض شته که نه دې په سر چې ته مثلا پخوانی دولت کې وي او دا طالب دی او د مدرسه ویلې او تا پانتون ویلې په دې ډول باندې ویشته په کارونو او روزګارونو کې؟
نو ژبني تعصب او تبعیض خو نشته دی فلحال خو موږ وینو خو ګوندي تعویز چې دی دیو بیا په 100% اړولې ده که نه مثلا لکه تا ما سره په تیر وخت کې هغه چا ته دندې ورکول کیږي چې هغه په دې افراطي ډلو افراطو مفکورو افراطي جګړو کې ښکېل ول په دې 40 کاله کې او نور ژبني تعصبات نشته دی خو ګوندي تعصبات چې دي دا بیا د 100 نه وراړولې ده 100% دا زیات دي ګوندي تعصبات لکه د تیر دولت مثلا مامورین خو پرېږده چې حتی چا تعلیم کړی دی هغه کس ته دنده نه ورکول کیږي چې تا تعلیم چې دی دا دینی تعلیم نه دی او موږ هغه کسان ګمارو چې هغه مثلا مدرسې نه فارغ شوی هغه یو سند ولري د حقانی سند ولري یا د نور مدارس او سندونه ولري هغه خلکو ته دندې ورکول کیږي. نو په دې معنی خو که زه تاسو ته قسم وخورم هم
ګناهګار خلک په ادارو کې بیا څومره موثر دي؟ مثلا ته د یوې ادارې رئیس شوې، تا معاصر تعلیم نه دی کړی، یوازې د یوې مدرسې سند لري، کارونه څنګه دي؟ دا ادارې څنګه پر مخ بیایي؟ څنګه
نو دا خو مې دلته په لومړي سر کې مثال وویل چې ما یو عریضه وړې وله، حتی دومره هغوی نه پوهېدل چې د عریضه کې څه لیکل شوي دي.
ډېره زیاته مننه کوو له کونړ نه د شعر په نوم باندې اورېدونکی. او ټلیفون یې قطع شو. بل اورېدونکي ته ورځو. ځوان فکر خپرونه ده، ستړي مشي. نن موږ په دې غږېږو چې ولې د پاسپورټ په ادارو باندې بیروبار زیات دی، او ولې ډېر ځوانان د پاسپورټ اخیستلو او د وطن نه د وتلو په هڅه کې دي؟ مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. افغان احمد ننګرهار نه.
ستړی مشي افغان صاحب له ننګرهار نه.
خوشحاله اوسې افغان صاحب. محترم خلک په دې تښتي چې ټک کار نشته، او دا خلک چې دي په افغانستان کې زه اوس کور جوړوم کنه، تاده او ګلکاران راوړم، تاده وباسم، ناحیه والم راځي، شاروالیم راځي، ولسوالیم راځي، وای دومره تاویلي وکړه، بعد هغې نه بیا دا تاده وباسه. نو خلک کارونه ودرولې دي، نه ګلکار ته کار شته، نه رنګمال ته کار شته، نه پلستر ته کار شته. نو دا خلک په دې تښتي، مار خو نه دي چې خاورې وخوري. دا خلک وایي چې تاسو ماران اسې، تاسو خاورې وخوري، او اوس چې دی مونږ پوه شو غوښه پلوان خورو. دا خلک چې دي اوس دوی مونږ ته همداسې وایي محترمه چې زه خو مهي په حساب باندې د ننګرهار خبرې کوم چې دغه مونږ ته شل دفعې ویلی دي، زمونږ ریاست مایبینو ریاست مونږ ته ویلی چې د شل کاله تاسو خوړلی دی، نور رانه شي، دلته تاسو ته نه کومک ورکو نه بل ورکو. قسم په خدای چې همداسې ما ته ویلی دی، د څو دفعې نایلې راغلم کور ته پوه شي، بیا یو ورځ لاړلم، هغه طالب ما ته وویل چې ته څنګه بیا راغلی، تاسو شل کاله دولت خوړلی، نور دې پلو رانه شي چې بیا دې وښم.
خو ګوره افغان صاحب، مخکې یو دوه اورېدونکو بېلابېلو ځایونو نه زنګ ووهه، هغه وویل چې دا خلک چې دي دلته دولت دې ورسره ښه چلند کوي، هر چا ته د کار زمینه برابره ده، او دغه خلک چې بهر وځي یا ناروغان لري، او یا د هغه یو اورېدونکي خبره خدا وه چې په اصطلاح د ساتیرۍ لپاره ځي، ته څومره موافق
یې؟ افغانستان کې خلک وګه مخکې پلار خیره کوله کنه، مور وای بچم نان پیش باشي، نان پیش باشه، ته د پتش باشي، وای ډوډۍ مخکې تورپسې. هماغه ورځ نن راغلی دی، سلام زما فکېږم نه، ورسره ټک کار نشته. اول زه خپله دغه دی یو دوکاندار یم، یو چرګان خرڅومه، لا اله الا الله محمد رسول الله، که ما سبینه تر اوسه پورې ما دانم خرڅ کړی زو خدای، او اوس په شلو په یالوګان راوړلی، نخه مې ماشومان دي دوه، مونږ یولس کسان په شلو په یالوګان، نه ماته پاتې شو، نه هغه بل زوی ته مې، نه هغه بل زوی ته مې، درې که درې څلور کسان وږې پاتې شولو ساروان ته مخترمه پوه شو. دا هېڅکله زه هغې سره نه منم، دا خو د تاسو برنامه دی، دا هر څوک زنګ وهي که نه، څوک د طالبانو په دغه باندې د چا د ترور، د چا د ترور د طالب دی، د چا ورور طالب دی، ځکه د هغې باره کې که نه. نو زمونږ زما پکې تره زامنم پکې غټ غټ قومندانان دي طالبانو کښې، خو مګر هم زه پکې وږی یم، زه قصه کښې نه یمه پوه شوې، قومندان د ولسوالۍ د قومندان نه دی د ولسوالۍ
نه. مهم دا دی چې د خلکو ژوند پکې څنګه دی، او څومره خلکو ته رسیدګي کېږي. نو د تاسو فکر باندې څه کېدلی شي، څه کېدلی شي چې څه کېدلی شي چې ستونزې حل شي، ځوانانو ته کار پیدا شي، روزګار پیدا شي، بهر ته تګ بند شي، یا لږ تر لږه خلک یوازې په قانوني لارو یو سفر ته، یو کار رسمي کار او روزګار ته لاړ شي؟ څه وړاندیز لرئ؟
تازه څه دی ورور جانه پوه شي چې ګلکار ته ګلکاري خوشې کې اردو کې ځوانان وینیسي، څوک پولیسو کې، څوک وروره ګل امنیتي ملي کې، شل لکه مورګانه دی که نه پوه شي، دغه وظیفو کې ویني چې ولا کې څوک متختېږي پوه شي. دا د ننګرهار په نمایندګي زه درته وایم چې نن شپه دغه ورځ کښې، دغه شپې کښې د چا کره یو په اوړه نه شته، او یو کیلو اوړه پیسې هم د ورځې نه شي ګټلی. دا د ننګرهار په نمایندګي باندې زه درته وایم، او ما ته په ثبوت معلوم دی، زه په ننګرهاریانو باندې غاړه نه بندوم، ما ته معلوم دی. دا خلک چې دوی خپل کسان راوړي، څه خبر یم چې کوم ځینې راوړي، داسې کسان راوړي چې ایران پاتې شما به پدې 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 شکاله کې به ما پدې پنځه شکاله کې به ما پدې افغانستان کې دا خلک نه دی لیدلی خوش او دا خلک بس راوړي دارو کې لګې دا پخوانی خلک څوک چې پنتون خلاص کړه ما یو ورځ دغه پنتون خلاص کړه دغه یو رقم په سر اچول او دوډی کې ناستو دغه اوري کې هغه شملم در لیدله نو ما ورته سایکل ودروله پوهشې مال وروره تا خو مبارک دی چې پنتون دې خلاص کړه او ماترم د تا دنده به وچی شي خار کې به کچالان او الو پیاز او الوګان به خرڅه تا ته څوک وظیفه نه ورکوي قسم په خدای چې هغه هلک په جوړا شو د سسترګې کې اوښکې راغللې لکه هغه بیا ماته ویل په واکن ښه خبره دې وکړله خو مګر امیلې لرو خو مګر اموس هماغه هلک یو ورځې ولیدلم ولا چې هېسیلې نه لرو هغه هلک اوس لاړو ترکیه کې ترکیه کې په دې نوي کسانو سره ګیر شوی بېرته واپس چاره پوه شوی بلان پیسې لاړې ټول خلک د مستی نه نه تښتي خلک خپل کورونه ګیرو کوي خلک خرڅوي پوه شي څه کور وظیفه وکړي ټول سامان کور ټول سامان خرڅ کړله پوه شي تښتي بېچاره ګان دلته کاروبار نشته ولا په ننګرهار کې داسې یو ستنې قدر تم کار نشته دا ننګرهار په نمایندګي
درته مننه مننه کوم
یو خبره یو خبره بل یو خبره هم درته کوم مې تاخ نه ورکه تقاوت نه ورکه رشګه بندي دي پوه شي پنتونونه بندي مکتبونه بندي نور په افغانستان کې خلک څه بلغه وړي ول ز خپل پوه شي ز خپل د ماشومان نن تیرمه چې وزیر پیدا کوم افغانستان نه تخته مغ وزیر نه پیدا کوم
مننه سلامت اوسی په دې هیله باندې چې په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د کار فرصتونه زیات شي. شیر چې له کونړ نه زنګ وهلی و د موږ خبرې ورسره قطع شولې بیرته راسره وصل شوی دی. ښاغلی شیر خپلې خبرې ځینې پاتې شولې که راته ووایې.
حکومت میلم کڑے ذبی اللہ مجاہد میلم کڑے چی سر منگ خبر کڑے تاسو تم سوال کڑے وضاحت
مننه. موږ همیشه هڅه کوو چې دوی راوبولو خو په د طالبانو د حکومت ویاندویان ډیر کله ټولو پښتنو ته یا ټولو مسلو ته ځواب نه وایي. بیا موږ به هڅه وکړو چې په روانو خپرونو کې له دوی نام کسان راوغواړو چې ځواب ووایي او خبرې وکړي. ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. تاسو د موږ له ازادي راډیو نه اوري ځوان فکر خپرونه ده. موږ په دې غږیږو چې ولې د پاسپورټونو په ادارو باندې بیروبار دی او ولې ځوانان ډیر دي. یو اوریدونکی په تماس کې دی، د ته به ورشو. مهرباني وکړي څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني خدیدی اوریدونکو کې ټلیفون هم قطع شو. موږ ته د واتس اپ لاره ډیر زنګونه راځي خو ټول قطع کیږي. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي
تاسو سلام اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد بن لغمان.
همدرد صاحب ستړی مشي لغمان نه په موضوع باندې د اتمن سر خلاص دی. مهرباني وکړئ. ښه، د همدرد صاحب ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي. خدای وکړي چې د تا ټلیفون قطع نه شي، خبرې هم پیل کړي.
بالکل مهرباني محترم. یو خبر هم دا ده چې د غزوان فکر کې چې دی دا کوم کسانان چې د هیواد بیرون وځي یا تیښته کوي، دا خو یو دا مشکل ستونزه ده چې دلته لږ کاروبار چې دی هغه د پخوا په رقم باندې کاروبار نشته، مشکلات څه لږ زیات دي. خو خیر دی، بیا هم زه دغه ځوانانو ته دا وایم چې کوم خپل وطن کې باید دا ځوانان پاتې شي. نو که داسې وي چې نم دا وطن کې دا ځوانان نه وي، نو شاید دغه وطن نور هم د کړاوونو سره مخ شي. یوه خبره ده. او بل شاید دغونه قدري مشکلاتونه به هم زیاتې په دې چې د افغانستان څخه کم دا کسانان وځي. او بل دا خو چې دی زما ته په خپله د ځوان فکر کې چې زه هم خپله ځوان یم، ما ته زړه دا نه راکوي چې زه د خپل هیواد ووزم. او ځینې داسې کسانان چې هغه د عیاشي د پاره ځي خو د دې هیواد ووزي، چې ځکه چې دلته سم کار برابر خو بیا هم دوی وزي هڅه کوي دا چې ولاړ سي خارج مملکتو ته، ځکه چې هلته دوی ته داسې یو سیستم برابر شوی دی چې هلته دوی ته مثال د میشت کېدو ویزا ورکوي، یا مثال هلته دوی ته د ادامه ویزا ورکوي چې دوی هلته ژوند وکړي. نو بیا چې کله هلته دوی ته په خارج کې داسې ژوند دوی ته پیدا کېږي، بیا هیڅوک هم نه غواړي چې دلته افغانستان کې پاتې شي.
نو مخکې به تا نه پوهېږم چې زموږ خپرونه دې تر کوم ځایه پورې تعقیب کړه. هغه ځوانان چې بهر راځي یو هم دا نه وایي چې د عیاشۍ دپاره راځي، او بهر هم په نوره دنیا کې هم باره هېواد خپل کلتور او فرهنګ لري. یعنی داسې څه نه دي چې ته لاړ شي او څه چې زړه دې غواړي هغه وکړي. خبره دې ځای کې ده چې ځینو اوریدونکو ټلیفون وکړه، مثلا هغه یو اوریدونکو ټلیفون وکړه چې زه چمتو یم یمن یا روسیې ته جنگ ته لاړ شم، خو چې یو لس زره روپۍ راکړي تر څو زه خپلو څلورو خویندو ته راوړم. دې بل اوریدونکو وویل چې بېګا یې کچالو اخیستې دي 20 روپیو، او هغه هم ورته کفایت نه کوه، وږې پاتې شوي دي. فکر کوي چې په دغه شرایطو کې څه کېدلی شي؟ تاسو سره به ټول ځوانان په دې موافق چې له هیواد نه وتل د حل لار نه ده، ځکه بهر هم داسې ځوړندې پیسې نشته دي په نورو هیوادونو کې. ځینې ځوانان چې دلته هم راغلي دي، یا په اروپا کې دي، یا په امریکا کې دي، یا په بهرو هیوادونو کې دي، ښه ورځ نه لري، او په ډېرو خطرونو او غیر قانوني لارې خو بېخي څوک سپارښتنه نه کوي. څه چاره شته دی؟ داسې څه لارې شته دی چې هم ځوانان کار روزګار پیدا کړي، هم شرایط بهتر شي ورته؟
او بالکل، زه وایم چې یوه وچه ډوډۍ مې په دې خپل هیواد کې او دومره قدری څوک پیدا کولی شي چې هغه خپل د بچو سره، خپل خویندو، خپل د ورونو سره وخوري. خو بیا هم زما ورته دا هدایت دی چې باید د خپل هیواد بیرون لاړ نه شي، ځکه چې نور هیوادو کې مشکلات دي.
چارواکي څه کولای شي؟ یو اوریدونکي ټلیفون وکړه، کله چې ادارې د سپ خلکو په لاس کې چې اریزه نه شي لوستلې، تاسو څه فکر کوئ چې هغه سړی به د خلکو د کار روزګار زمینه څنګه برابر کړي؟
او بالکل، ان شاء الله دا به پاینده کم که خدای کوله مشکو نه پیژو، شاید داسې کسانان زیاتې په دې دولت کې. خیر دی، هغه خو هغه جدا خبره ده. نو زه وایم چې ان شاء الله فراتلونکي کې که خدای کوله ځان ته به دا ډاډ ورکوو چې موږ په خپل هیواد کې کېدای سي کار روزګار وکړو، ځکه چې امنیت هم شته. اوس مخکې د داسې مشکلاتونه شاید ون مخکې مشکلاتونه اوس هم مشکلاتونه دي، خو هغه هم زه دا ورته وایم ځوانانو ته هم دا وایم چې ولاړ شئ، یوه صافه لنده کړئ، د خلکو موټرانو شیشې په پاکوئ، خو بل دولت ته مه ځئ، ځکه چې لسل موټرو شیشې پاکې کوي، بل سلو موټرو کې به یو لس موټر خو به لس
مننه کوو. چون د خبرونه وخت په ختمېدو دی، له ټولو هغه اوریدونکو نه چې په دې خبرونه کې زنګ وهه، موږ په دې غږېدو چې د پاسپورټونو په ادارو ولې بیروبار دی، او په دې ډله کې د ځوانانو شمیر ولې زیات دی، ځوانان چیرې ځي، د افغانستان نه د ځوانانو د تیښتې او وتلو علتونه څه شی دي، او په دغه وتلو کې له څومره ستونزو او مشکلاتو نه تیریږي، او په کور دننه د ځوانانو لپاره څه شرایط شته کنه. بېلابېلو اوریدونکو نظرونه و، بېلابېلو اوریدونکو زنګونه ووهل او خپل پیغامونه یې پرېښول. نو تاسو ټولو ته ښه وخت، تر بیا ښه چارې.
شپی آشنا.